د ملګرو ملتونو تر ټولو جک پوړي خزینه چارواکي پروندې او پلای په مشر کابل ته ورسېدلې. د ملګرو ملتونو مرستیال ویانت فرحان حقوی د سرمنشي مرستیال امینه محمد د دې سازمان د خزو د برخې له مشر سیما بهوس او پسیسي چارو کې د سرمنشي له مرستیال خالد خیری سره یو ځای کابل ته تللې ده. میرمن محمد ملګرو ملتونو کې د کار له پیل مخکې د نایجیریا د کابینې غړي وه. د ملګرو ملتونو جک پوړي مسلمان چارواکي د سمال افغانستان ته سفر کوي چې طالبانو پر خزو او نجونو د استکری او کار محدودیتونه وضع کړی دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی وایي که څه هم د طالبانو د سرپرست حکومت وروستي اقدامات خوشنیونکي دي، خو هیواد به په افغانستان کې د بدلون راوستلو د یوازینۍ لارې په توګه له طالبان سره تعامل ته دوام ورکړي. السانی د څرګندونې پرون سه شنبه په دوس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې وکړي. هغه ویل دوه له نور اسلامي هیوادونو سره هم په دې سلام مشورې کوي چې په کندهار کې د طالبانو مشرانو سره تماسونه ټینګ کړي. د غزنی په هوټل کې څلور تنه وژل شوی دي. د غزنی د امنیت قمندانۍ وایند ابو خالد سرحدي رسنیو ته په یو استولې پیغام کې دا پیښه تایید کړې ده. نوموړي ویل چې پیښه د غزنی ښار اړوند په درېمه ناحیه کې رامنځته شوې ده. ښاغلی سرحدي زیاته کړې ده چې تر اوسه د پیښې علت نه دی څرګند. د اوکراین د یوې هلیکوپټرې د راغورځېدو په پیښه کې د اوکراین د کورنیو چارو او وزیر یو شمېر جکپوړي پوځي چارواکي او د درې ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. دغه هلیکوپټر نن کیف ته څېرمه براوي ښارګوټي ته د هستوګنې یوې ودانۍ او وړکتون ته نږدې راغورځېدلې ده. د کیف د سیمې والي اولکسی کولیبا په پیښه کې د وژل شوو کسانو خبره تایید کړې ده. ویلي ده چې لږ تر لږه 9 تنه نور په دې پیښه کې ټپیان شوي چې 15 تنه ماشومان دي. او د پاکستان صدر اعظم له هند سره په مشروع ډول د کشمیر په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ د ټولو لانجمنو مسایلو په اړه د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. شهباز شریف پرون په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل چې خپل هندي سیال ته د پیغام دا دی چې خبرو ته کینو او پر چټي مسایلو صادقانه خبرې وکړو. خو له دې څرګندونو وروسته د ښاغلي شریف دفتر په بیان کې وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې هغه مهال ممکن دي چې هند د کشمیر ایالت د وی برخې کورواکي چې هند په 2019 کال کې ترلاسه کړې وه بیرته یاد کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د دیونې په خبرونه کې به دا مطالب واوري: په هند کې د دوو افغانانو په ګډون د نشې موادو د یوې شبکې څو غړي ونیول شول.
کی پچھلے کچھ سمے میں ہوئے کیسز میں یہ ایک بہت ہی مہتوپورن کیس
پورستی وختونو کی د نورو قضیو پر تلا د یا وډیر مهمه قضیه ده. د مافیای فعالیتونو یو مجموعه ده.
په یو بل لاپور کې بواوري چې په هلمند ولایت کې د ملګرو ملتونو لخوا تر 10,000 ډیرو بسګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې شوی دي. دا چې اتحاد والی د تمرکز د ګډوډ کېدلو لامل کیږي په دې اړه د نشئی موادو د درمنن له متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
نو کچیر تمرکز نی، کچیر توجه نی، کچیر حافظه نی، نشی کولای چې د خپل د ژوند ټول مسایلو ته د پرمختګ ورکی.
د تحصیل په نوم یو معتاد وایي چې له دې عمله ډیر زوریږم چې خلک مې د معتاد په نوم یادوي.
دا هواته مې اخلي مونږ وهل بیا دا علي بیا بیا اختاشم دولي ونونه مرا سره سم برخور نه کوي وار را باندې کوي. دا معتاد نوم ډیر بد نوم.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
په دې نیمه شپه کې تاسو راځه څوک ټکوي؟
واخه زه څه خبره ده چې په دې نیمه شپه کې بونګيږي؟
و سره پورته سره دروازه ټکیږي.
څه شي دروازه ټکیږي؟
او دروازه ټکیږي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په هند کې د دوو افغانانو په ګډون د نشئی موادو د یوې لوی مافیایي شبکې څو غړي ونیول شول. د هند د نشئی موادو د کنټرول اداره وایي چې د دې مافیایي شبکې غړو له افغانستان څخه د نشئی موادو د قاچاقو ترڅنګ په هند کې د نشئی موادو په جوړولو او خرڅولو کې هم لاس درلود. د دو افغانان چې د دې مافیایي شبکې د غړیتوب په تور نیول سوي د هیروینو او ښیښې په جوړولو کې ځانګړی مهارت لري، او په دې وروستیو کې د دې شبکې په مرسته په هند کې د نشه یي موادو جوړولو یوه کارخانه جوړه کړې وه. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د هند د نشه یي موادو د کنټرول ادارې د معلوماتو پر بنسټ د دې مافیایي شبکې لپاره په افغانستان، پاکستان او هند کې څو نفره کار کوي چې یوازې 14 نفره په هند کې فعالیت کوي او تازه نیول سوي دي. دا شبکه له څو میاشتو راهیسې د هند له امنیتي ادارو لخوا څارل کېده، او د لومړي ځل لپاره یو غړي سږ کال د عقرب په میاشت کې له 10 کیلوګرامو هیروینو سره د هند په پنجاب ایالت کې ونیول سو چې له دې سره سم د دې شبکې څرک او نشانې هم وموندل سوې. د هند د نشه یي موادو د کنټرول ادارې مرستیال جیانیشور سنگ رسنیو ته وویل د دې شبکې غړي د نشه یي موادو د جوړولو ځانګړي مهارت لري.
कि पिछले कुछ समय में हुए केसेस में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है।
पुरस्ते वक्तनों की दनोरो कजियो पर तला दया वडीर मुहिम कजिया दा दा माफी फालियतुन या मजमुआ दा जमा हदफ दा रिची पदुई की दन शही मावादो जोड़ाउन की औ काचाकाउन की शामिल दी लदुई चखा दनोरो काचाकाउन को पाड़ा हम मालूम तला सा शिवी दी पनवेल शिव कसानों की द्वय हर अफगान दी ची हीरोइन औ खे जोड़ा वाला
उन्हें भी अरेस्ट किया गया। तो ना ही सिर्फ ट्रैफिकिंग बल्कि मैनुफैक्चरिंग के भी आयाम इसमें आए हैं।
د هند د نشه یي موادو د کنټرول اداره وایي چې دې شبکې په هند کې 16 بانکي حسابونه جوړ کړي او له دې لارې تورې پیسې هم سپینولې. دې شبکې په خوا نشه یي مواد له افغانستان څخه د تجارتي لاریو او بیا د کښتیو په وسیله هند ته قاچاق کول، خو په وروستیو میاشتو کې د دې دوو افغانانو په همکاري د هند په ډیلي، پنجاب او اتر پردیش ایالت کې د هیروینو جوړولو کارخانې جوړې کړې وې. په هند کې د مافیایي شبکې څو غړي داسې مهال نیول کیږي چې په ملګرو ملتونو کې د هند دایمي استازي مرستیال اروویندرا سږ کال د قوس په میاشت کې د امنیت شورا په غونډه کې د نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې باید د نشه یي موادو د قاچاقو د شبکو په نسکورولو کې یو له بل سره همکاري وکړي. که څه هم د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت او بهرنۍ چارو وزارت ویاندویانو د دې شبکې د فعالیتونو په اړه زموږ پوښتنې ته جواب ونه وایه، خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی چمتو دي چې د نشه یي موادو د قاچاق او تولید مخنیوي لپاره د سیمې له هیوادونو سره خبرې او همکاري وکړي. د هندي او ایراني رسنیو د راپورونو پر بنسټ په وروستیو میاشتو کې دې دوه هیوادونو زرګونه کیلوګرامه داسې نشه یي مواد په تیره بیا شیشه او هیروین نیولې چې له افغانستان څخه پاکستان او بیا له هغه ځایه دې دوه هیوادونو ته قاچاق سوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په هند کې د دوه افغانانو په ګډون د نشه یي موادو د یوې شبکې څو غړي ونیول شول.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلای شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په هلمند ولایت کې تر یو کال لږ وخت کې د ملګرو ملتونو د بدیلې معیشت پروګرام له مخې تر 100,000 ډیرو بزګرو سره مرستې سوي دي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې اداره وایي په دې پروګرام کې هغه زراعتي تخمونه شامل دي چې لږو اوبو ته اړتیا لري، حاصلات یې ډیر دي او ښه کورنۍ بازار لري. د هلمند بزګران وایي که څه هم دوی دا تمه نه درلوده چې له دوی سره به د بدیل کښت په برخه کې مرستې وشي، خو اوس د بیلابیلو زراعتي تخمونو په ترلاسه کولو سره ښه عاید لري. د موضوع د نور تفصیل لپاره به دې راپور ته غوږ شو.
د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې په وروستیو کلونو کې هر کال دوه فصله کوکنار کرل کېدل، خو اوس د هلمند ولایت په ډیری ځمکو کې هغه تخمونه کرل شوي چې کښتې نوی دود شوی دی. غنم، جواری، ګلپي او نور هغه زراعتي بوټي دي چې په وروستیو میاشتو کې په نهر سراج، ناندلي او د دې ولایت مرکز لښکرګاه شاوخوا زراعتي ځمکو کې د کوکنارو پر ځای کرل شوي دي. د شاکر په نوم د نهر سراج ولسوالۍ او بزګر که څه هم د کوکنارو له پخوانیو عایدو څخه خوښ نه دی، خو دی زیاتوي د اوبو د ډیر کمښت له امله اندېښمن دی چې بدیل کښت به د ده لګښت پوره نه کړي.
شاکر
وای چې تیر کال تر نیم جریب ډیر ځمکه کوکنار کړلی وو او ګټه یې نږدې 5000 افغانۍ وه. خو د سکل په لومړي فصل کې یې د کوکنارو له بدیل کښت څخه 6000 افغانۍ ترلاسه کړي دي. په افغانستان کې د نشهیي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ هلمند هغه ولایت دی چې تر نورو ولایتونو ډیر کوکنار پکې کرل کیږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشهیي موادو سره د مبارزې اداره وایي چې دوی د روان شمسي کال د حمل په میاشت کې د بدیل معیشت پروګرام د هلمند ولایت په دریو سیمو کې په عملي ډول پیل کړی دی. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په هلمند ولایت کې د بدیل معیشت پروګرام د ډاکار موسسې په مالي او تخنیکی مرسته عمل کیږي. د دې مرستو په بهیر کې د هلمند 4212 بزګرو سره مرستې شوې چې تر 2000 ډیرو کورنیو ته ګټه رسیدلې ده. د طالبانو حکومت د روان شمسي کال د حمل د میاشتې په 14مه نیټه په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کړ، خو تر اوسه نه دي توانېدلې چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي.
د نشهیي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري چی په ژوندۍ بڼه پر 10,000 او 15,000 کیلو هرتز خبريږي. اروا په هان وای چی نشا د موتاد پر ذهن ناوړه اغیزی کوي او ذهنی تمرکز یې ګډوډوي. دا چې اعتیاد ولې د تمرکز د ګډوډ کېدلو لامل کیږي او د ذهنی تمرکز د خرابېدلو لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر واحدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې ذهني تمرکز څه ته وایي.
په رواني علم کې درې اصطلاحګانې دي: یو توجه ده، یو تمرکز ده، یو حافظه ده. د درې اصطلاح ډېر نږدې سره روان دي او د انسان په ژوند کې ډېر لوړ مقام لري، ډېر لوړ ارزښت لري. انسان 15 حواس لري. یو موضوع ته د دې 15 حواسو متمرکز کېدل د ته وایي توجه. ادامه د دغه توجه ته تمرکز وایي.
د ذهني تمرکز د اختلال عوامل څه دي؟
د دې عوامل او علتونه دو بودل دي: یو مرضي حالت دي، یو هغه فیزیولوژیک او نورمال حالت دي. د تمرکز کېدای شي په تنکي ځوانانو کې مختل شي، لوړ سن خلکو کې هم مختل شي، او په فتالوژیک کې یا په مرضي حالاتو کې ډیر چې تمرکز مختل دي په احتیاط کې راځي. تاسو وینئ یو معتاد شخص دو حالت لري، دواړه هغه ثبات نقطې نه خارج ده. یا دا سړی مواد استفاده کوي، یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي، چې دا هم په توجه او تمرکز باندې ډېر منفي اغېز لري. یا که مواد ورته ونه رسیږي، دا ډېر نارامي، ډېر قهري، ډېر چون د توجه یو نقطې د مواد ته ده، نور د ژوند اس چارې باندې نه باور لري او نه توجه لري، فقط وایي چې مواد لاسته راوړمه. بنان موتاد 80% هم توجه، هم تمرکز او هم حافظه د مختلفی.
تاسو ویل چې 80% کې معتادین د تمرکز له اختلال سره مخ کیږي، علت یې څه ده؟ ولې په احتیاط کې تمرکز له منځه ځي؟
نیورو ترانسمیتر یو کیمیاوي ماده ده په ذهن کې چې هم دوپامین ده هم سیراتونین ده، دغه دوه حافظه کې رول لري. مخدره مواد دغه دواړه مختلفی، هم افراز مختلفی او هم هغه کوم مقدار چې ضرورت د ثبت لپاره دا مختلفی. کله چې دا مختل شو نو هم توجه، هم تمرکز، هم حافظه، هم شناخت، رفتار، دا ټول مختلفیږي.
د تمرکز د اختلال ناوړه اغیزې دي، په خاص ډول په معتادینو کې چې د تمرکز له اختلال سره دوی مخ دي.
نو کچیر تمرکز نی، کچیر توجه نی، کچیر حافظه نی، نشی کولی چې دغه خپل د ژوند ټول مسایلو ته د پرمختګ ورکړي. بنان دا یو ناوړه اغیزه ده د چې شه یادولی نشي، که په صنف کې ناستی معلم ورته درس ورکړي، د ذهن به په بازار کې، د ذهن به په کور کې، په فامیل کې هم، فامیلی موضوعاتو په مورد کې ورته ځینې مسایل د مشرانو لخوا نه ورته وایي، چون د توجه بل خواته ده، تمرکز صورت نه نیسي، د حواسو فرق لري ده، نو دا هغه مسایل ورنه ګډوډیږي. معتادینو کې یو عامل د خرابېدل د توجه او تمرکز احتیاط ده. کله چې د مواد مخدر استفاده کوي، 80% دغه څلور شیان د مختلیت چې دا مختل شو، د اجتماعي اړیکې مختل شو، فرهنگی اړیکې مختل شو، اقتصادی اړیکې مختل کیږي، د ژوند بحرانی کیږي.
که یو معتاد د تمرکز د اختلال سره مخ وي او نشه پریږدي، آیا دغه ناروغي یا سمیږي، آیا بیرته هغه پر مسائلو د ژوند باندې تمرکز کولای شي؟
کوم عوامل چې باعث د دې شوی، دغه عوامل چې موږ له منځه ویسو، خپل بیرته اعاده کیږي، تمرکز بیرته به صحیح شي، هغه توجه بیرته به صحیح شي، حافظه بیرته به صحیح شي. په معتادینو کې که چیرې مخدره مواد دا استفاده ونه کړي، لری اوسي د مخدره موادو نه، 100% د دغه ټول مسایل، هم حافظه، هم توجه، هم تمرکز، هم حواس، دغه ټول بیرته به اعاده شي. لږ ذره وخت غواړي، نو دغه وخت په تیریدو سره د بیت نورمال شخص کیږي، هم حافظه، هم شناخت، هم رفتار، ټول شیان به بیرته اعاده شي او نورمال بشي.
د تمرکز د اختلال د درملنې لارې چارې څه دي؟
د اختلالات په دری ګروپو، یو، دوه او درې وویشو سره، یعنی کم، شدید او شدیدتر. دغه شدیدتر د دوا ته ضرورت لري، یعنی په دې وخت کې مخکې مو ویل چې دغه دوپامین، سیراتونین او نور او نیورو ترانسمیترونه او کیمیاوي مواد چې دي، چې دغه کې رول لري، دا بیرته حالت نورمال حالت ته رسي، دا دوا ته ضرورت لري. او دغه اول حالت او دوهم حالت دی، دا ډېر په مشاوره، په روان درمندي باندې کیږي. ځینې بهارتونه دي، دا څه نه ده چې په یو ورځ ده، هغه تاریخچه د رواني ورنخیستل کیږي، تثبیتیږي چې د مشکل څومره ده، هماغه نه ورته جلسې ورته دایري، د تمرکز به جوړ شي.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دې زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د کاپیسا ولایت اوسیدونکو تحصیل په ایران کې ټوکران خرڅول او ښه ګټه وټه درلوده، خو معتاد ورور یې په نشو اخته کړ. تحصیل وایي چې د نشې له امله یې په کور او کلی کې اعتبار بایللی او کاروبار هم ځینې پاتې سوی دی. دا چې تحصیل ولې د خپل ورور لخوا معتاد کړل شو، لومړی نشه یې له څه شي او څنګه پیل کړه، دا به خپله د له خولې واورو.
ډیر عمر مې مسافریت کې تیر کړی دی په ایران کې. مشر ورور مې هغه عملی شو، 400 نمدې شروع شو، سګریټونه نسوارونه، دا درخ کارم کو کاسبان. درې کاله ما هر ورځ به دی پکنیک ماته او جنگ به عمر سره سوي. اخر داسې شو چې نور زمالو داش لرم، نور حال حال دغه سګریټو نسوار عمل ته ما شروع کړی دی. دغه ورځ ما اوس 40 کاله عمر دی، نو پنځه لس کاله کیږي چې زه په دې هغه باندې، خو بیا هم داسې دغه واته میاشتې مې ونه وهل، بیا دغه دی بیا پرې اخته شوم. ولې ورونه مې راسره سم برخور نه کوي، وار راباندې کوي. دغه معتاد نوم ډېر بد نوم دی. داسې زما نه پیسې مې ورونو ډېرې وخوړلې، ما ډېرې پیسې ورته رالېږلې دي. د آخر وخت کې داسې شو چې بس پیسې نور ما هم داسې نور دغره مې کول چې ما خپله نشم کېدله. آخر داسې شو چې کاروبار مې خراب شو، هېڅوک نه لرم. دغه ورونه مې دي کور کې او کوټه را کړې ده، عمل ته خو دا وریندارګان یو د ورېرو ښځې مې دا مې خدمت کوي، خو سم نوم راته نه اخلي، ښه را سره نه کوي، نامادي را سره ډېره کړې، خوره یې رانه پیسې خوړلي. دلته کاسب هم کاریګر چې د ورځې 300 روپۍ پیدا کوي، بس دغه لاس مې تڼاکې کړی، څلوېښت متره څا کې مې کار کړی دی، بس کور کې هغه هم را سره دي. خو دغه نوم ډېر مردار نوم دی، زحمت مې باستلی دی، او سنګین نشه مې نه ده کړې. دی وایي چې مثلا ته اوس عملی یې، مثلا تا ته نور ژوند په درد نه خوري، داسې دی او هغسې دی. زما په وجود باندې دغه تاثیر کړی دی چې دغه ډنګر پنګر یې کړي، اوس شکر دی بېرته ښه شو. مثلا ما داسې عمل نه کوو چې بیرون نه 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 کار به مې کوو کلي کې، یا مې ورانه پیسې واخلې لاړم یو 50 روپۍ یا دېرش. داسې قوي عمل مې نه دی کړی چې تلې عمل ته مې 500 ورکړی، نه نه چارج مې لاسته راغلي نه. د رخ کار وار چې مې کوو، یعنی مثلا کاریګر هغې وخت کې په 120 روپۍ ما د ورځې 200 پیدا کولې. همداسې داسې وخت راغی چې د کاریګر په 10,000 14,000 ما 90,000 180,000 200,000 پیدا کولې. کمې نشه نه کولی، ژوند به مې و، بچان به مې و، زندگی به مې و، هر څه برابر. خپل کاروبار مې ښه دکاندار یم، ښه بنایم، ښه وسازګار یم، ښه موټروان یم. بس خو نه دغه نشې واغستلو د لارې وباسلو.
ایا په هدالاست؟ ایا په هدالاست د موتادو ماشومان درملنه څه ډول کیږي؟ په دې اړه به ډاکټر ګل اصغر شریفیار معلومات راکړي.
دغه مریضان خپل خاصه تداوی لري. د دې تداوی د نور ماشومان نه په کلی ډول بیل ده. چې کله دغه میندې وي، اول د دوی کوشش وکړي چې په یو سنټر کې ولادتو کې نه په کور کې، چې تر څو د دې هغه ماشوم چې کوم مشکلات ورته پیدا کیږي یا قطع دوایي اراض علائم چې کوم پیدا کیږي ورته هغه تداوی شي. مثلا دوی د پاره اراضي تداوی منګل لرو. هغه ماشومان چې د معتاد مور څخه پیدا کیږي، یو مثلا اختلاج یا پام استلا مرګي یا جټکی ور باندې راځي، دا وي د فار خپل د جټکو ضد دواګانې دي چې په ماین دوز او غبان استفاده کیږي. مثلا کوم ماشومان چې خوب نه لري او نارامه دي، دا وي د فار خپل غ کمې دواګانې چې آرامتي او سکون راوړي په خپل مقدار او دوز سره ورکول کیږي. کانګ کوي یا ناشته کوي، دا وي د فار خپل مثلا کوبي زی کړي وي سیروم یا مایات ورکړ شي. د دې کلمو کې غاکم مواد غایته چې وی نظر نور ماشومان ته چې په نارمل ډول کېږي، د دې کلکیږي، او حتی بعضی وخت دې ته خبره رسیږي چې دغه ماشوم عملیات چې درسو دغه کلمو نه غا میکریم یا کوم غایته مواد چې دغه وستل شي. نو بعضی داسې دواګانې به دور کړ شي چې درسو پورې د دې دغه مشکلات حل شي.
ایا په هدالاست؟
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو، د دیونی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډراما لرو. د ډرامې کې صدا چې د نیمه شپه وی او کبیر لالا په خپل کور کې ویده وی چې په دې وخت کې د کور دروازه ټکیږي. کبیر لالا او میرمنه یې سخت ورختا کیږي، نه پوهیږي چې دروازه به څوک ټکوي. دا چې دروازه څوک ټکوي اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
کبیر لالا سلام علیکم.
وعلیکم سلام مجید، ستړی مشه؟
خیر وسه، تام ستړی مشه، خدای دې خیر کی. د تشی په کښ تخته
حلال کښ کوم.
خبره لانډه کا، دا ستا حلال کښ څه شی دی؟
غنم کرم.
څه شی؟ غنم؟
هو غنم.
نو غنم خو ولا کستا په دا دومره خواره یارزی
کبل هیڅ نه دی. بچانو د کال غله خو بشی کنه.
کبیر لالا یوازې په غله هم څه نه دی جوړ، بچیان کالی دوا نور ضرورتونه هم لري. سام تخم پکې وکړه چې جیب دې سام ډک شي، دا غنم څه نه جوړیږي.
نو څه شی پکې وکړم؟
کوکنار پکې وکړه، تر غنمو لاس دل ډېرې پیسې در جوړوي.
یار اوس دې تاریاکو هم چندان خوند نشته.
ولې خوند نشته؟
چې تازه تاریاک ټول کو ارزانه، که یو ساتو یا غل راپسی یا پولیس، غنم لاخدی خطر خونه لري.
غنم هم خطر لري.
غنم به ولی خطر لري.
ما هم اول دغه ستا غوندې فکر کاوه، خو کله مو څوک په آرامه پرېږدي.
نو دا خو زما خپله ځمکه ده، د چای څه که غنم پکې کرم که کوکنار.
ما هم اول دغسې فکر کاوه، خو وروسته پوه شوم چې ږیره زما په واکې د لالا.
زه پوه نه شوم څوک مو په آرامه نه پرېږدي.
بس بیا به وروسته پوه شي چې دا خلک څوک دي.
پوهېږم تاسو په یوه دي غاپي په دې نیمه شپه کې تا دروازه څوک ټکوي؟
واښه څه خبره ده چې په دې نیمه شپه کې بونګېږي؟
و سره یې پورته سه، دروازه ټکېږي.
څه شی دروازه ټکېږي؟
دروازه ټکېږي.
ته ودرې چې زه ورشم، نه پوهېږم چې په دې نیمه شپه کې به څوک
و. سره یې اول دروازه مه خلاصوه، پوښتنه ځینې وکړه چې څوک دي.
بس خدای دې خیر را پیخ کی. څوک؟
دروازه خلاصه که، خپل خلک یو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام کبیر لالا، ستړی مشی؟
خیر ویسی هو بخ، خو می نه پیژندلست. تاسو څوک یاست؟
کبیر لالا مونږ دې پیژنو، خیر که ته مو نه پیژنی.
راځئ کور ته بلاړ شو، ډوډۍ او چای به وخورو.
نه، چای او ډوډۍ نه خورو، بس د یوې خبرې لپاره راغلی یو.
د کومې خبرې لپاره راغلی یاست؟
مونږ اورېدلی دي چې ته غواړې غنم وکړې، دا خبره رښتیا ده؟
هو، دغسې نیت خو مې کړی دی.
تر دې خبرې تیر شه، مشرانو فیصله کړې ده چې باید ټول خلک کوکنار وکړي.
کوم مشرانو فیصله کړې ده؟ زموږ د کلي مشرانو خو په دې باره کې څه نه دي ویلي.
دا د کلي د وړو مشرانو خبره نه ده، لویو مشرانو فیصله کړې ده چې باید ټول خلک کوکنار وکړي.
نو دا خو د هر چا خپل کار دی، که غنم کری که کوکنار.
کبیر لالا، دا د مشرانو فیصله ده، مشوره نه ده، پوه شو که نه؟
زه هېڅ پوه نه شوم، دا کوم مشران دي؟
بس داسې وګڼه چې زه مشر یم، ما فیصله کړې ده چې خامخا به کوکنار کری. اوس پوه شوې؟
مشرانو ته ووایه چې خیر دی، زه به غنم وکرم.
که تا ته اجازه درکو، سبا به بل بزګر وایي چې ما ته هم اجازه راکړه.
ستاسې مشران چیرې دي چې زه ورسره خبرې وکم؟
زموږ مشران هر څوک نشي لیدلی، خو فیصلې لکه د لمر په شان ښکاره دي.
نو زه بله چارم لرم که باید خامخا کوکنار وکرم.
او خامخا به کوکنار کری. چا چې زموږ د مشرانو خبره په ځمکه اچولې ده، هغوی اوس په دیرو کې پراتې دي. پوه شوې؟ موږ له درنه لاړو.
یا خدایه، دا څنګه ژوند شو؟ د خپل ځمکې واک نه لرو، اوس مجبور یم چې د زورورو خبره ومنم او د غنمو پر ځای کوکنار وکرم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
پخیالونو کې راځي، پخیالونو کې راځي.